یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرط ایښي. غونډه به لنډه وي، پریکړې لیک به نه خپریږي، او د جریان او څرنګوالي په اړه به یې له وړاندې معلومات شریکېږي. ارګې په اړه داسې وایي:
هر هغه فرصت چې جنګ ته د پای ټکی کېږدي، موږ هغه استقبالوو.
یو شمیر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو، بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې دست ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي یې په بشپړه توګه د کرونا ضد واکسین شوي، او اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. او د زهرو کاروان پونیز پروگرام کې به د شزینه معتادینو له حاله خبر سو.
کورنۍ تانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي.
خو لومړی خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په اروزغان کې د شفلوق بند د جوړولو چارې پیل شوې. غلام محمد اسحقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل دښمنو ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای چې په اروزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادی رادیو ته وویل
شپلوغ بند چې په اروزګان ولایت کې موقعیت لري، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنیزه ځمکه هم خړوب شي. غلام محمد اسحقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی اسحقزی به ژر خپله نوې دنده پیل کړي. د اعلامیې له مخې اسحقزی له 2016 میلادي کال تر اوسه پورې په آذربایجان کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه دنده مخته وړې. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادله راز په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 28 پوځیان او 28 ملکیان خوشي شوي دي. دفاع وزارت ادعا کړې چې د زندان 4 ساتونکي وژلي او زندان هم ویجاړ کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې وړمش په افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه بنده 140 تنه خوشي کړي وو. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 160 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. دوی یو شمېر وسلې او تاسیسات د افغانستان ملي اردو ته سپارلي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپل شبونه تر وګرځي. د پرون ماښام په اسرائیل کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او اسرائیل یو هدف تعقیبوي، او هغه دا دی چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر همداراز وویل تر اوسه پورې په ویانا کې 15 پړاوه خبرې شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې ایران د هغو شبونو عملي کولو ته تیار دی چې په اتمی موافقه کې منلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه به د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیروریستي ډله ګڼي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیښت لپاره څو شیان فضا ته یوسي. د اوبو یژان یا ترایګریډ هغه مایکروسکوپي او اوبژوي دي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوندي پاتې کیدی شي. څېړونکي غواړي چې په فضا کې په سختو شرایطو کې د دغه حیوان د جینونو مقاومت معلوم کړي. ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس د جون په درېیمه فضا ته د اوبو یش یوسي. په نړیوال فضایي تمځي کې څېړونکي هیله لري چې په فضا کې د اوبو د یش په وسیله هغه جینونه وپیژني چې په نامساعدو شرایطو کې ژوندي پاتې کیدی شي یا ځان ته له سختو شرایطو سره سمون ورکولی شي.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. دوستانو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو. په لمړني مطلب سره طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطونه ایښي. غونډه بلندوي، پریکړلیک به نه خپریږي او ترخوا به یې د جریان او څرنګوالي په اړه له وړاندې معلومات شریکیږي. دا شرایط د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي دي. دغه شرایط داسې مهال مطرح کیږي چې د استانبول غونډه د افغانستان د شخړې د حل لارې د پیدا کېدو لپاره بنسټ بلل کېده، چیرې چې آن د راتلونکي نظام لپاره د طرحو وړاندې کولو مسله د اجنډا یوه مهمه برخه بلل کېده. جزئیات په دې راپور کې
خکاری چې د استانبول غونډه هغه ډول چې د افغانستان شخړې ته د حل لارې پیدا کېدو لپاره مهمه بلل کېده هغه سپایله ورنکړي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو منلې چې د ډلې د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. په دې شرایطو کې یادوله شوې چې د استانبول غونډه به د لنډ وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګوالی به له وړاندې معلومیږي او په پایله کې به یې هیڅ ډول پریکړه لیک نه خپریږي. خو د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې شرایطو په اړه د ازادۍ راډیو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. دغه شان د امریکا غږ ته هم یو طالب مشر په استانبول غونډه کې د طالبانو د ګډون شرایط بیان کړي. د غونډې لنډون پر مهمو مسایلو بحث نه کول او تر خوای د دوی د لوړ پوړو چارواکو نه ګډون هغه درې وړاندیزونه دي چې طالبانو کړي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله نه غواړي چې د استانبول په غونډه کې د بون په څیر یو برخلیک تکرار شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادۍ راډیو ته وویل طالبان غواړي چې د سولې خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې داسې نشي لکه د بند غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړه شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړه شي هغه په غونډه کې هلته کار شي.
استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځ ګړتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې برخلیک معلومېدو او د روانې جګړې د پای لپاره مهمه بلل کېږي. د غونډې ته د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه طرحې هم چمتو شوي او د ملي مصالحې عالي شورا له یوې طرحې سره پکې د ګډون خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت رسمن د طالبانو د دې وړاندیز شویو شرایطو په اړه څه نه وایي خو د سولې لپاره له هر فرصت پر ګټې ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د سولې لپاره فرصت او بستر وي موږ هغه استقبالو.
د دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دایخه او چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضري. خو کچېره د استانبول غونډه کې پر مهمو مسایلو لدی ډلې د جګړې پر پای او د سولې خبرو پر راتلونکي برخلیک بحث ونی شي د افغانستان لپاره به څه ګټه ولري. هغه پوښتنه چې د دې وړاندې د ځواب په اړه اندېښنه ښودل شوې او آن ویل شوي چې که د استانبول غونډه د هغو هیلو برخلاف چې د دې کانفرانس لپاره شته پایله ورنه کړي د افغانستان د راتلونکي برخلیک په اړه به اندېښنې لا زیاتې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سحر له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس اشپژنوي او د افن پر سلای شرف د صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ردلای شي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس چې مسله د سولې او جنگ ده د استانبول د غونډې په اړه مو راپور واورید، هغه که هم په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمیر افغان هندوان او سکان چې د نامنیو له کبله خپل هیواد پریښي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، د دوی ډېر شمېر تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کار شوي وو. یو شمېر یې لا هم اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو.
صبره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغې چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې ووژل شول، اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاده حمله کې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي، خو داسې ونه شول. د په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه وو. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کولراج سنگ بل افغان سکھ دے دے شاوخوا دو اونۍ کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه همیاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کورونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2006 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2006 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکي چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترسو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. په همدې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنیو لستنېدو هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمېر په لاس کې نشته، خو مخکې شمېر زرګونو ته رسېدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو 30 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړې تر څو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي. همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي تر څو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ تر څو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخونکې وي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دی چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بې له شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دمګړې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر روان کال کې د غالیو د صادراتو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په امریکا، آلمان او عربي متحده اماراتو کې د غالیو د پلورنې لپاره د دایمي بازارونو د جوړولو په حال کې دی چې د لنډمهالو او اوږدمهالو نندارتونونو په جوړولو سره صنعتکاران کولی شي چې په دغو نندارتونونو کې خپل تولیدي محصولات وپلوري. د هغه په وینا چې د غالیو سوداګرو ته د شپږ سلنه صادراتو پیسې د تشویق او ملاتړ لپاره ورکول کیږي چې په دې سره په روان کال کې په هیواد کې د غالیو د صادراتو کچه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په ملاتړ په نږدې راتلونکي کې د غالیو د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي لپاره له ګټې پرته پورونه برابروي. په افغانستان کې د کنځلو تولیدات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد په کچه څناسه 2000 ټنه کنځلې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرنې ښیي چې د تیر کال په بهیر کې په ټول هیواد کې 15000 هکټار ځمکې څخه 1555 ټنه کنځله تولید شوې ده. ویل کېږي چې د کنځلو زیاتره کروندې په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتونو کې شته دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایی په بشپړه توګه د کرونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې 80 تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کرونا ضد واکسین لړۍ پیل کړي، او اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي، چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمېر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې 80 لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 28 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سه شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه همداشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هېوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په غزنی ولایت کې د نورو کلونو پرتله 6 کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دغه لږوالي بیلابیل لاملونه بلل کېږي. تفصیل به زما له همکار وور.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه مې ویلی وو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کېدای شي مختلفه لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې سوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکمه شوې. خغل همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لغه ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله بشپړ سوزرو پورې رسیږي. که څه هم څه کاله نور کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نور ولایتو ته زیات دی. تقریبا 6 کال چې دی 1050 کسان ګډون ته او لدی کمره چې بده کې 3001 زموږ ته فند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې دغه شمیر تقریبا د هیواد تر 25 لزیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې ور دی.
اول غزنی څخه به کونړ ته ورسو په مرکز اسعد آباد کې به د یو خوارکښ ځوان چې په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپلې کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حاله خبر سو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري. هغه همدا سیله مور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسعد آباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسکاړې مشکلات هم راته ډېر زیات دي. کاته کول، پورته کول او خېجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبور څه اندازه مشر یم د کورنۍ. پلار مې همدغسې سپین ږیری دی او نو لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم د ټرالی غه. پلار مې چې دی هغه سپین ږیری، نور ورونه مې ټول ماشومان دي له مانه او مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یوه 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چبلي او د مروبرې ولسوالۍ د موټرو اډې ته یې رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وی زغمي، ځکه بله چاره نه لري.
چاپېره بار کورنه وغورځېږي، زه خر راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وایي بلته له سوال او لاس نیولو ورته دا ډېره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وجه همدارده چې بلته لاس نشم نیولی، خپل همت او خپل زیر وکاږم، خپل کوشش کوم او خپله باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کړم او بلته لاس ونیم.
سید رحمان راته وویل پخوا یې مزدوري ښه وه، خو روانو جنګونو او تیر کال د کرونا له امله رامنځته شوو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیله مند دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو او واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال نه دي راکړي. پوښتنه همداده چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دی راله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وزیر چې هغه مالیت لرونکي وزیر دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. له چای د ګټې وټې سړي واخیستل او څوک یې هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
او سم ورسېږي ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګرې سره وو.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت دوه نیمه څخه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوری باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید دي چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي، موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا مجوری که په مسکې یو وار خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا مجوری دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښې دي که هر سړي ماسک نه و تړلی په بازار ته راوتلی و، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندې کېږي. بیا به نو موږ دغه مجوري د شهره څخه په امان کښې اوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکله ده. موږ د تباهي سره مخامخ چې نور مو وخت نه نیسو. وسله
زما نوم محمد نسیم
ولسمالی د کندهار ولایت او تماس کې زما د معرفت د وزارت او معرفت د ریاستو څخه هیله ده چې په مکتبو کې هغه استادان یا څوک کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کله که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو د خلاف لکه بعض استادان داسې څه وخت رامه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه استفاده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا دما دا پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورچیږي ورورا دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی موږ ملکان دي ټول هم دی پټي ورورا دا بلا چې ورسرانه سي ورورا دا ټول غلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لپاره پیغامونه مننه کوم او بیا هم په نورو خبرونو کې تاسو پیغامونه ته پاتمه یو چې کولی سي د خپل سیمو ستونزې سره شریک کړي. د خبرونه نیمه برخه ته ورسېدل په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت څروان څخه ورو
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړي. پردغه بند کار پرون سه شنبه پیل غلام محمد اسحق زای په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی اسحق زای به ژر خپله نوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمانداني یا سنټکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قمانداني په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 160 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه ده چې ایران د پاتومي موافقه کې خپل ژوند تر وګرځي او ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
له اسمت سروان څخه مو خبرونه واورېدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام په ګټه سره اورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4600 لیټر کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د حساسو څیړنو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشۍ پر مهال دوه نفره داسې مهال ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرامه هیروینې په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې د هندوستان پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د رسنیو دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندې چوک کې له یو موټر څخه 2 کیلوګرامه شیشه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شو. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټره شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټره شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قماندانۍ ویان سنولار روحانی ازادي راډیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې ولی جره شراب د قاچاخ پر مهال نیولې دي. او د ونی روستي په خدا د چی د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 300 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې په یوه کور کې دوه نفره له 1200 نشه یي ګولیو سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشه یي ګولۍ ترلاسه کړې وې، خو هغه وخت د دې نشه یي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتېدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل، دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال 4600 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا سیټایل کلورایډ په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له زیانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واورېدی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامانه سي.
دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه میرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کوم ما نشه نه کولی، زما زون زما زندگی به پوسې ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کښې پوسې یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
بابا بابا
اجمال زویا، څه خبره ده چې داسې وارخطایي؟
بابا پولیس راغلل.
څه شی؟ ته ودرېږه چې زه ورشم.
اوس خدای ته وګوره بورځه.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. تر 4000 لیټره ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشه یي موادو جوړولو لپاره قاچاق شوي وو، په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي، د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاقېږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو کلونو کې تر 4000 لیټره ډېر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. یوه تازه بېلګه یې تر 4000 لیټره ډېر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادۍ راډیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بار سوي، او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا سیټایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4600 لیټره اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشه یي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادراتو په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وایي دا ډول غیر قانوني صادرات د دې لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو جوړول ډېر سي. د ملګرو ملتونو یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډېروالی راغلی، او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان د کیمیاوي مواد په قاچاقي ډول راوړل کیږي. تجه راپور لمخشه ده جه دول نشی مواد و دیر برخه پا حقو ولایتونه که جوریر چه لیران سرگرد پول لری. ده یادوین یه ورده چه پا دی ولایتونه که جورسی و نشی مواد پا سولو که لپنزولو سخنیوالی بیاتر شلو پوری ده همدی هواد لاری اروپایی و منزنی خطیص هوادونه تا قچا کیجی. ده سیاسی چارو تعلیلگر عباس فراسو وای چه افغانستان تا لگاوندی هوادونه سخه ده غیر قانونی کیمیای مواد و صادرات ده سبب سیوی چه پا افغانستان که ده نشی مواد جورو دو برابر دیر سی.
لبل مرغشی ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشئی موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي دا مبارزه یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیتایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري او اکثره د نشئی موادو په تیر بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې 4600 لیټره کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی ویسال نمیږي وایي ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري. له همدې امله د پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشئی موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي ویسال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیر بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه لاس واخلي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څه موده مخکې یې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول سوي وو. ښاغلی ویسال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډېره مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغوی ته پیغام اسانه رسول کیږي، اسانه په خلکو کې خپرېږي او هغوی یې زر عملي کوي.
ما یو راپور واورېدی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو دا سندرې ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشئی توکو ته، نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ، دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشئی توکو څخه رامنع سي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړی چې د روزګان ولایت د خوښیو په ډیری محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوښۍ لسګونه داسې محفلونه او مراسم یې لیدلي چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشئ کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي. د روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. د روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صبغت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري. له همدې عمله پر هغوی د سندرو له لارې پیغامونه ښه اغېزه کوي.
دا زه خپله یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډېری ځوانان که داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهېږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان ډیری متعدد ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا د خپلو همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعدد کیږي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد د انسان پر ویښتانو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومه یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي، په مرور د زمان ویښتان د لاسه ورکوي او ازار دغه ده چې ویښتان د ورځ په تېرېدو سره دا تضعیفېږي، ویښتان سپینېږي او په تویدو پیل کوي. یوازینی علل یې مخدره توکي دي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. طبي ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستر شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو مېرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله ښځینه معتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ستونزو لامل څه دی.
خپله دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. د هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د هغې په وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغېزه لري په تداوی کې دغسې تنې او تمرخې او دغسې استګما چې د ښځینه معتادین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې مېرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځینو نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نور هم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتاد غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ اقارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړې ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسې لور متاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتاد ښځې ته چېرته مرکز ته نه آماده کیږي چې لاړ شي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه مېرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوی کېدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل او خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغوی کې به ډاکټر، نرس، روانشناس، دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به یې نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه مېرمنې تداوی شي.
بل خواته دغه استیګما او دغه سي تانيو تمرخي د خزي پوران دي په کوم سیمه کې ډیر ده فشارونه کې دي کې په ترافیک
په زنه ولایتو کې مډیر دي په خپل مرکز کې مډیر دي خو اکثره په زنه ولایتو کې ډیر دي لکه زنه چې د پښتنو سیمه دي خوست دی فکتیا دا ننګرار دی هلمند دی چې په دغه کې کشتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه مو دغه په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي نو په دې خاطر باندې دغه د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې غوښته شوی دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوي کړي نو په دې اساس باندې د دوی د پاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي شاید هغه کورنیو سره کار وشي نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندینونه تداوي کړي
کوم څېړنه سوې ده چې څومره دغه تنې تمرخي او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې خصوصا د موتاد ښځې په وړاندې دوی له تداوي نه بې برخې کړي
بله داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني لکه زه تاسو ته یو مثال وایم درې پیغلې نجونې وي که زه نمونه نشم ذکر کولی چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلي چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري یاستئ مواد استفاده کوئ اکثره داسې پیښې زیاتره دي
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي دی په خوا د خپل سیمې قومي مشر وو او د خلکو شخړې به یې حل او فصل کولې خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللی او آندا چې خپل اولادونه یې هم په خوله تش پیاز نه میده کوي دا چې حاجی عارف د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
تاته وجه کې چوکیدار ما هغه عملیان هم دلته کته پورته کېده او هغه کو راته سیګرټ کې به چې وری وو ځای دې اچار سم پوزې د سی غول لري مو دې تر کې د دوه ما ته ما دې د قبیل د سی کښ کو د دې ځان نشه می وری د لمبوزې په لور نه راوړ سري وو پسته بیا زه پوسم نو کته خو چرس نه دې پوسې وای نه د بل شي دې تو وا پسته پوسې پوسم ته وله زه خو متات سوې ما نه مې نه سي په دې متادي باندې اخته یم بیا دو کالیم خوشی کم یو کالیم خوشی کم اتم یستین خوشی کم بیا بیتا پوستل پیراسم اولادون خو پوستو یعنی دیر وزوری زاریتی که چه پلار منگا تانا هیچ چه اینو غالو تر اتا که نا خالی من زونده تکا تیل منگا غالا دی مرغی پیو غالی منگا تا پیدا کهو خو تا دا کار مکا چه منگ شرمیگو زم زان دیر کلکم 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 خو بیا میواری خطا او خرم دا شاید چه واری زنجیر درواچه بیا دو دیتی و او پوسته بیتا دی قید که کوم ما نشنه کوله دما زوند د دما زندگی په پوسټ ډیر پورته تللی و زب په حکومت کې پوسټ یو وکیل ما خلکو په مو ډیر احترام کوم په پوسټ خلکو ته هم پوسټ ډیر کوم کنه کړی و پوسټ خیر به مو رسیدلی و یو چې څه زو سم تا دی ما وسل نسم کولای و څه چې زما غار سیدګی خلکو ته زو کړای سم دا خو وجود سم ما سره او پوسټ هغه وجود خو پوسټ خوردم نه ده پاتې چې کته کم زین دورا کار نه کیږي هغه نمونه پوسټ چې د خپل اندوالانو نمونه زده کړای سم یا د څوک چانو زده کړای سم ما ځان ته چلان سم چې سودار
راړم اوس نیمه راړم نیمه رانه هیرې نشي نه خو پوس د بده خاطر نه نه ما د څې ورځ پیسې نه وې راشکا زوی مې وګته اخیستم دا چلا ما دیګر د پوس د څې برانډه د دې برانډې په سر باندې ناستې ما کنه مې نه نه د څې مخامخ کټو په دې کار کې کې ناستل نو څنګه خمارې ما دې وو پیسې نه ستاس کړ مال نه خم نه څه غلي جګه سره نه نه لاله کوټه ته نه دې ته راغلم چلې پوس د څې لته کې تا وکړې وګټه کړې و څنګه مې کې ناستل پټه راغله لکورو تندور لانم بیت به ودری دلم او زلام رسول الله خو دې نشي زور پوس لانم هغه دې وزر په پوس ته سو واخه مې وختنه په دنیم زره مې ورکړه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړل یاو ډیر خوشاله دی چې له دې لارې به ښه ډیر پیسې لاسته راوړي خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیر وارخطایي کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی
قزی و قزی
چاوایا چا خبره ده
زهره می در باندې کبیر زوی در آغای
او خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانا دل تراس نیزی را تا اخ صدقه جزم شکر چرا آغ دیست
خیر سی موری
تا در آغا وقتا دا پلاستر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما دا موری خیر سی
کبیر زوی کی ندقه توشا کبانی دا بالخ تا تا کیو کن
خیر سی پلارا تم کی ندلتا
خوش بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی را باندی دری کال شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا می کردی و امتیانو نو چه تیر شو داغلی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطوکا کردی
زمکم او بکول زویا ام دا اوس راغلم
خخا نو سشه دی کرلی دی
باز زویا غم یه مکوا سر نوتونه می کرلی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دوره پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار که که تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار که که تاریاک پولیس مات کرل خوزمک چیسم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیز مک تاریاک را مات کی
پکر نگم چی مک دی تاریاکو گتا و خرو
ولی با چیه؟
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټره ورسره وو او د کلي په بار سر کې کوکنار ماتول
دادې زویه چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دی چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجماله زویه څه خبره ده چې داسې وارخطایې
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرېږه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورته دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم وبه ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
کماندان سے پچول کلی کی مو اول زما کوکنار مات کرل ہا
کاکا یواز استانہ د ټول کلی کوکنار مو مات کرل ته شاوخه وګوره د کوکنار کوم ولارد بوټی وینه
نو حکومت خو بل خیر و نه رسید بس دغه یو کار په واس پوره دی ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو للاسه ولا کونو ځوانان په تاریاکو او پوډار اخته سوی دی
مو خو به نه ویخته کړی مو خو یو څو غرانه ګټو
ته خپل پیسې ګټې د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا ور خو مو کوکنار را مات کرد بلزل بزه در سره گورم
بلزل چه کوه؟ ها؟
تاسو دښمنانو ته ورزم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه ښخ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. همدې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي کښې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.